مشال لیډو دی په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاهین بنری ما او په دغه یو سات خبرونه کې تاسو ورکلې کومه د دې خبرونه په ډومبه برخه کې په مهمو موضوعاتو راپورونه د توړاندې کوو. په دویمه نیمه کې د مشال ریډیو مجله ورې په ډومبه راځي چې د دې وخت خبرونه وو. عوامی نیشنل ګوند پاکستان په سیاسي نظام کې د ادارو د مداخلت پر ضد د ټولګوندیزي غونډې رابللو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت او د پیښور د برېښنا شرکت په ټولو صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ د دورانې د رقمول لپاره په نوي مهال ویش موافقه کړې ده. او د قرغیزستان د ملي امنیت ریاست وایي چې 28 پاکستانیان په بشکک کې د ګنډلو په یو کارخانه کې د غیر قانوني کار په تور نیولي. د خبرونو تفصیل. عوامی نیشنل ګوند پاکستان په سیاسي نظام کې د ادارو د مداخلت پر ضد د ټولګوندیزي غونډې رابللو اعلان کړی دی. دا خبره پرون د ګوند مرکزی مشر سینیټر ایمل ولی خان د پیښور باچا خان مرکز کې یو خبری کانفرنس ته کړی ده. نوموړي ویل چې په هیواد کې د جمهوریت په جامه کې د فوز واکمني ده او د حکومتونو جوړولو او نسکورولو ټول واک د فوزي اسټابلیشمنت سره دی. له خبری کانفرنس وروسته مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې باید ټول ادارې په خپل آئینی حد کې کار وکړي او په پارلیمان او جمهوریت کې د مداخلت څخه لاس راکاږي.
کومون ټول را یو شو متفق شو د اتفاق د لاندې مینیمم کامن اجنډا وغه کې زما چې دا کومه نقطه ده چې دا نقطه چې پای د جمهوریت نه د پارلمان نه د دې کردارونو نه د ریاست او ریاستی ادارې دفاعي ادارې لا شو کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د عوامي نیشنل ګوند تر څنګ جمعیت العلماء اسلام فی پاکستان تحریک انصاف او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم په انتخاباتو کې د ټګي او جمهوریت نظام کې د فوز د مداخلت پر ضد احتجاجونه کړي دي، خو انتخاباتي کمیشن او فوز په بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا حکومت او د پیښور د برېښنا شرکت یا پیسکو په ټولو صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ د دورانې د رقمول لپاره په نوي مهال ویش موافقه کړې ده. په دغه اړه پرون په پیښور کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په مشرۍ یوه غونډه شوې ده. د وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې په غونډه کې موافقه وشوه چې د نوي شیډول یا مهال ویش له مخې به په ټولو سیمو کې چې دا مهال د ورځې 24 ساعته لوډ شیډنګ لري د بجلی د بندیدو دورانیه 18 ساعتونو ته او په ځینو سیمو کې د 18 ساعتونو نه 14 ساعتونو ته راټیټ شي. د بیان تر مخه وزیر اعلی ویلي چې په صوبه کې د بجلی د ستونزو د هواري لپاره د وفاقي حکومت سره ناستې ته تیار دي، خو دا هغه وخت کېدی شي چې د صوبې خلکو ته د بجلی لوډ شیډنګ کې سمدستي راحت ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په بیلابیلو سیمو کې کاروباري اتحادیو او عام ولس د بجلی د نشتوالي پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. اسلام آباد های کورټ د کشمیری شاعر او خبریال احمد فرهاد شاه په تختولو کې د استخباراتي دارو د کردار په اړه د دفاع د سکتر نه راپور غوښته دی. فرهاد شاه د مې په 14 له خپل کور څخه تختول شوی وو. په همدې ورځ دغه میرمنې د یوې عریضې له لارې د اسلام آباد های کورټ څخه غوښتنه کړې وه چې هغه دې وموندل شي او عدالت ته دې وړاندې کړل شي. په درخواست کې ویل شوي دي چې باید احمد فرهاد شاه پلا درکه کولو کې ککړ کسان وپیژندل شي او پر ضد کاروایی وشي. د اسلام آباد های کورټ جسټس محسن اختر کیانی پرون د درخواست اوریدنه وکړه او احمد فرهاد شاه په تختولو کې د استخباراتي ادارو د کردار په اړه د دفاع د سکتر نه راپور غوښته. د مقدمه بیا اوریدنه به د مې په 14 کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې زرګونه کسان ورک دي چې زیاتره بلوڅان او پښتانه دي. د بشري حقونو فعالان او د ورکو کسانو خپلوان د خلکو د بې درکه کولو تور دغه هیواد پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کوي او ادعا کوي چې ځینې کسانې په جعلي نښتو کې وژلي هم دي، خو پوځ او استخباراتي ادارو دا تورونه په بیا بیا رد کړي دي. عرب لیگ د فلسطین په خوره د ملګرو ملتونو د ثلاثاتو ځواکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د 22 عرب هیوادونو ډلې پرون د بحرین په پلازمینا مناما کې د غونډې وروستو په شریکه اعلامیه کې د دوو دولتونو د حل تر پلي کېدو پورې په اشغال شوي فلسطیني سیمو کې د ملګرو ملتونو د نړیوالو ثلاثاتو ځواکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه وکړه. د ای پی خبر ایجنس د راپور تر مخه غونډې د دوه ریاستونو د حل پر بنسټ د فلسطین د مسلې د هواري لپاره د ملګرو ملتونو د نظارت لاندې د یو نړیوال کانفرنس تر غوښتلو په اړه د بحرین د بادشاه حماد بن عیسی الخلیفه او د فلسطین د ولسمشر محمود عباس غوښتنه هم منلې ده. او د قرغیزستان د ملي امنیت ریاست وایي چې 28 پاکستانیان په بشکک کې د ګنډلو په یو کارخانه کې د غیر قانوني کار په تور نیولې دي. پرون د وی سرکاري خبر پاڼې تر مخه دا کسان د کورونو چارو په وزارت کې د ترګری او غیر قانوني مهاجرت څنګه ته حواله کړل شوی دي. همدارز د کورونو چارو عمومي ډایرکټریټ 400 هغه بهر ملکی زده کوونکي د کار څخه منع کړی دي چې په پلازمینه کې به په موټر سایکلونو خلکو ته د ضرورت سامانونه رسول. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او ورځو موږ ډومبه موضوع ته عوامي نشتلګون د پاکستان په سیاسي نظام کې د فوزي او استخباراتي ادارو د مداخلت پر ضد د ټولګوندیزې غونډې رابللو اعلان کړی دی. دا پریکړه د ګوند مرکزي مجلس عاملې په غونډه کې شوې ده. له غونډې وروسته د ګوند مشر ایمل ولی خان خبري کانفرنس ته ویلي چې په هیواد کې د جمهوریت په جامه کې د فوز واکمني ده او د حکومتونو جوړولو او رانسکورولو ټول واک د فوزي اسټابلیشمنت سره دی. په دغه اړه تفصیل د غلام غوس په راپور کې ور.
په دغه اړه په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي مجلسي عامله د اجلاس وروسته د مئی په 14 نیټه د عوامي نېشنل ګوند نوی منتخب شوی مرکزي صدر ایمل ولی خان په خبري کانفرنس کې تور پوری کړو چې په هیواد کې په ظاهره د جمهوریت په جامه کې د پوز واکمنی ده او د حکومتونو جوړولو او د حکومتونو رانسکورولو ټول واک اختیار د پوزي اسټابلیشمنت په لاس کې دی. د اي ان پي مشر سېنېټر ایمل ولی خان اعلان وکړو چې دوی د خپل ګوند مرکزي مجلس عامله په اجلاس کې د هیواد په سیاسي نظام کې د ادارو د مداخلت په ضد د ټولګوندیزي غونډې رابللو فیصله کړې ده. په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ایمل ولی خان وویل
یو ډله په دې اړه ده چې دا سړی په تړو څنګه او بله ډله په دې اړه ده چې دا سړی به پرانیسو څنګه. نو په دې حالاتو کې زموږ دا سوچ او فیصله ده چې یو ای پی سی روغواړو چې سیاسي پارټۍ یا ګوندونه په دې متفق کړو. نن په پاکستان مسلم لیگ په وفاق کې بینیفیشری دی خو د پاکستان مسلم لیگ لیډر میاں نواز شریف صاحب هم دغه خبره کوي کوم چې زه کوټ وانم. نن کو پاکستان پیپلز پارٹی په سندھ کې په بینیفیشری ده خو بلاول بھٹو هم د دې خبرې دای دې کومه خبره چې څه کول غواړم. لہذا کوم ټول را یو شو متفق شو د اتفاق د لاندې مینیمم کامن ایجنډا و هغه کې زما چې دا کومه نقطه ده چې دا نقطه چې بای د جمهوریت نه د پارلمان نه د دې کردارونو نه د ریاست او ریاستی ادارې دفاعي ادارې لا شوکاږي.
ایمل ولی خان وویل چې دوی غواړي چې د هیواد ټولې ادارې دي په خپلو آئینی حدودو کې کار کوي او یوه اداره دي هم د خپلو آئینی اختیاراتو نه سرغړونه نه کوي. همداراز نور هیوادونه دي د پاکستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه د پاکستان د نورو ګاونډي هیوادونو په معاملاتو کې مداخلت کوي او د عسکري او جنگي حالاتو راولاړولو په ځای دي د ګاونډي هیوادونو سره تجارتي اړیکو ته وده ورکړي شي.
کم ملکم په بل ملک کې مداخلت ته عوامي نېشنل پارټي غرت کوي هغه سره د خط اړیکو ساتلې شي او کو افغانستان دی کو ایران دی کو هندوستان دی کو چین دی او کو نور کوم گاونډي ملکونه دي چې ټولو سره د خط اړیکو ساتلې شي او هغه ته تعلق بنیاد د تجارتي.
خو شینون کې وایي چې تر څو د هیواد واک لرونکو ګوندونو په سیاست کې د ادارو د لاسوهنې مخه وننی شي او واکمن ګوندونه د هیواد د نورو سیاسي ګوندونو د رایې وزي کولو هڅه ونه کړي نو په پاکستان کې د جمهوریت د بلادستۍ معاملہ نه حل کیږي. په پیښور کې د اوساب ورسپانی مشر مدیر فرید الله خان په دغه اړه د پښتني په جواب کې وویل دا ټول معاملات سمول د واک نه لرونکو ګوندونو د وس کار نه دی.
د سیاسي ګوندونو خپل ترجیحات وي او دی ال په یوځی کې نه کله چې د اقتدار نه بهر وي کدی په حکومت کې راشي نو د دې ترجیحات بیا بدل شي او هغه آئین هغه قانون او هغه لیجسلیشن چې کوم دی کول غواړي هغه بیا په شا لاړ شي چې کومې وادي وشي کومې دغه وشي په آل پارټیز کانفرنس کې بیا چې د هغه آل پارټیز کانفرنس چې کوم شریکوال یو هغه اقتدار کې راشي هغه سيزونه د هغه مجبوري وي چې د هغه نغې مخواړي.
د 8 فبروري د انتخاباتو وروسته د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ جمعیت علماء اسلام فی پاکستان تحریک انصاف پا پښتونخوا ملی عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ګوندونو هم په انتخاباتو کې د ټګۍ او په جمهوري نظام کې د ادارو د لاسوهنې تورونه لګولي دي. خو پوز او د ټاکنو کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ او لاسوهنې تورونه په بیا بیا رد کړي دي.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
د سند پولیسو د ترګری ضد څانګې یا سی ټی ډي ادا کړې ده چې په کراچۍ کې دوه هغه وسلوال نیولي دي چې تعلق یې د زینبیون بریګیډ وسلوالې ډلې سره دي. د چارواکو په وینا دواړو تورونو کسانو د ایران څخه تربیت ترلاسه کړې دي او هم د ایران د استخباراتي ادارو لپاره په کراچۍ کې د مخالفه مذهبي ډلې دینی عالمان او غړي په نښه کړي دي. بلخوا تر اوسه یادې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او په کراچۍ کې د ایران کونسلګرۍ هم تر اوسه د کراچۍ پولیسو د اداو په اړه سره د عمل نه دی ښودلی. تفصیل د نیاز علي په راپور کې.
د سن پولیسو تر ترهرګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي ډی آی جی آصف اجاز شیخ د مای په شپاړسمه کراچۍ کې خبري غونډې په مهال ویلي چې د وقار عباس او حسین اکبر په نوم دوه وسلوالې نیولې دي او دوی په کراچۍ کې په وروستیو میاشتو کې د مخالفه دینی ډلې اهل سنت والجماعت عالمانو په وجنه کې ککړ دي. دی وایي چې د دوی تعلق د غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې زینبیون بریګیډ سره دی. دی وسلوالو ته به لارښوینې د بهر هیواد نه کېدلې. دا مخالفه دینی ډلې عالمانو د څارنه به نورو کسانو کوله. دوی به بیا هغه کسان په نښه کول. دوه وسلوال چې وقار عباس او حسین اکبر مونږ نیولې دي.
وقار عباس اور حسین اکبر.
آصف اجاز شیخ زیاته کړی چې وقار عباس او حسین اکبر څو ورځې وړاندې کراچۍ کې غلاګانو په یو مقدمه کې نیولې شوي وو او په زندان کې بند وو، خو د پلټنو وروستو ترې دا رازونه افشا شوي دي. آصف اجاز شیخ زیاته کړی چې د نیولې شوي وقار عباس او حسین اکبر تعلق د پاکستان گلګت بلتستان سیمې سره دی او دوی په کراچۍ کې تیر کال د ستمبر نه تر روان کال یویشتمی فروری پورې ولس دینی عالمان په ډزو وجلی دي او یولس نور ټپیان کړي هم دي. د خبری غونډې په مهال د سی ټی ډي پولیسو کراچۍ مشر راجا عمر خطاب یې وویل تورونو چې د ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی په کراچۍ کې یادې ډلې مشري سید حسین موسمی عرف مسلم کوي.
زینبیون جو ہے نا اس کا نیٹ ورک جو ہے جس طرح یہ جو کام ہو رہا ہے اس غیر ملکی ایجنسیوں کی طرح ہو رہا ہے.
دی وائی زینبیون ڈلا د غیر ملکی استخباراتی ادارو په سیر کار کوي او د دوی ترمنس ډیر کم رابطه وی نو زکا د دوی نیول ډیر ګران وی
جس کی وجہ سے ان کو پکڑنا تھوڑا مشکل.
راجا عمر خطاب زیاته کړی چې وس مهال په کراچۍ کې د زینبیون بریګیډ وسلوالې ډلې درې شو کسانو نمونه مخې ته راغلي دي چې دوی د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د راجا عمر خطاب په وینا چې د یادې ډلې سلور مهمه غړو کې ظفر گلگیتی، انعام گلگیتی، عقیل گلگیتی او محمد علی گلگیتی شامل دي. سی ټی ډي پولیسو بیا بیا تور پورې کړی چې د زینبیون بریګیډ وسلوالې ډلې ټول تورونو تعلق د پاکستان سره دی، یعنی پاکستانی وګړي دي، خو د وسلو چلولو او نورو روزنه نه د گاونډي هیواد ایران نه ترلاسه کړی ده. بلخوا تر وسه یادی وسلوالې ډلې زینبیون بریګیډ په دې اړه سندي ویلي. بلخوا په کراچۍ کې د ایران کونسلګری هم تر وسه د کراچۍ سی ټی ډي پولیسو د دې تورونو په اړه سندي ویلي. زینبیون بریګیډ کومه وسلواله ډله ده؟ په کراچۍ کې خبریال نعمت خان وایي دا د شیا مسلک سره تعلق لري چې تورې په ایران دی چې ایران جوړ کړی او مالی مرستې ورسره کوي او په دې ډله کې د افغانستان او پاکستان کې په لسګونو کسان شامل ملدی. نوموړي پوینا چې د زینبیون بریګیډ ډله په کال 2011 کې په شام کې د جګړې په وخت د داعش پر ضد جنگیدلو لپاره جوړه شوې وه او د دې ډلې جنگیالیان په شام او سیریا کې هم جنگیدلې دي.
نو دا یو داسې تنظیم و چې د شام د سیول وار لپاره تیار شوی و، هلته د مزاراتو د پروټیکشن لپاره او د بشر الاسد فورسز د طرف نه د مخالف تنظیمونو سره د جګړې لپاره جوړ شوی و، خو دا اوس پاکستان ته راغلی او د دې خدشه ظاهره کېدل شروع شو. مونږ ګورو په 2014 کې یو لیټر نیکټا جاری کړو چې په هغه کې دا ویل شي و سلور زرونه زیات هلکان چې دي د لاهور یو مدرسه ده جامعۃ المنتظر دی عراق نجف تلیګری دی. نو دغه شان په مختلف وختونو کې دا په زرګونو خلک تری دي او کله چې دا جنگ په شام کې هغه سیول وار هغه شان پاتې نه شو نو دا هلکان برازي.
نوموړي په وینا د پاکستان د خیبر پختونخوا پاڼه چنار کوئټه کراچۍ ترڅنګ د هیواد د نورو برخو په ګڼ شمیر کې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي د دې ډلې سره تعلق لري. په کراچۍ کې د سی ټی ډي پولیسو د زینوبیون بریګیډ ډلې وسلوال مهم غړي په داسې حال کې د نیولو دعوا کړې ده چې پاکستان حکومت د مارچ په 19مه زینوبیون بریګیډ ترهګره ډله بللې ده او یادې ډلې د غیر قانونه وسلوالو په لیست کې هم شامل کړې ده. د پاکستان نېشنل کاونټر ټیرزم اتارټۍ نکټا د مارچ په 19مه زینوبیون بریګیډ غیر قانونه وسلواله ډله ګرځولي او بندیزونه پرې هم لګولي دي. له دې وړاندې امریکا په کال 2019 جنوري کې زینوبیون بریګیډ ترهګر ډله بللې وه او بندیزونه پرې هم لګولي وو. په کراچۍ کې له دې وړاندې هم پولیسو وخت په وخت د زینوبیون بریګیډ ډلې مهمه غړو د نیولو دعوه کړې ده. روان کال د جنوري په 16مه د کراچۍ سی ټی ډي پولیسو د زینوبیون بریګیډ ډلې سید محمد مهدی په نوم د یو مهم غړي د نیولو دعوه کړې وه او هغه مهال د سی ټی ډي د کراچۍ پولیسو مشر خرم وارث بیا مشال لیډیو ته ویلي وو چې تورن سید محمد مهدی د ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی او نوموړي په کال 2019 کې په کراچۍ کې د مشهور عالم دین مفتي تقی عثماني باندې په قاتلانه برید کې هم ککړ دی. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د نیاز علي راپور مو ورېدو د لوړو زده کړو کمیشن لخوا د پاکستان سپریم کورټ تا وړاندې کړل شوی راپورټ کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې ټول 1,450 سرکاري پوهنتونونه دي، چېرته چې په شپږ شپېته پوهنتونونو کې پروفیسرانو ته یا خو د وایس چانسلر اضافي ذمواری ورکړل شوی دي او یا هم څوکۍ خالی پرتې دي. همدارس په خیبر پښتونخوا کې د 1,400 پوهنتونونو چارې عارضي وایس چانسلران سنبالوي او شپږ پوهنتونونه د وایس چانسلر بغیر کار کوي. په دغه اړه شبیر جان نور تفصیل راکوي.
د ملک نورو صوبو په شان خیبر پختونخوا کې هم تر خو شلو پوهنتونونه داسې دي چې واس چانسلران یا خو نه لري او یا عارضي لري. د لوړو زده کړو د رپورټ له مخې په 19 پوهنتونونو کې دا وخت د واس چانسلرانو اضافي ذمواري ورکړل شوې دي او شپږ خو پکې بیخي خالي او بغیر واس چانسلر پرتې دي. دا چې د واس چانسلر د نه کېدو له وجې د پوهنتون په انتظامي او تعلیمي سرګرمو سو اغیز غورځيږي. نو عبدالولي خان پوهنتون مردان کې پخوانی پرو واس چانسلر او د معاشیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر ظهورالحق وايي د پوهنتونون مالی زمواره دز دکون کو ډیګری د استادانو یا نور عملی برتیانی دا ټول واس چانسلر کوي او چې هغه نوی نو دا کارونه ولاړ وي.
یونیورسيټي چې دی هغه بغیر د وی سی چلول چې دی هغه یو ډیرا ګانوند کار دی. چیف ایگزیکټیو وي او پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر وي د یونیورسيټي چې دی ټول ایکسپنډیچر اپروو کوي. دی به انکم سایډ باندې ټول هغه چې کم کلیکشن دی هغه به یو کیسه مانیټر کوي او اکارډنګلی به د ایکسپنډیچر فیصله کوي. دا هغه بغیر چې دی د یونیورسيټي نه یو روپۍ چې دی څوک خزانه نه خرچه نشي کولی، اوس دا بل سړی نشي کولی چې څومره اکیډمیک مسلې وي. نو موږ اکیډمیک کونسل کوو چې وایس چانسلر نه دا میټینګ باندې کیږي. دغه شان سلیکشن بورډ دی چې هغه د یونیورسيټي اپلایز اپوینټمنټس پروموشنز دا ټول ایشوز چې دی هغه ډیل کوي. نو چې نه نو سلیکشن بورډ هم نه کیږي.
نو موږ جاته وی چې باید د تعلیم په معاملې کې د هر چا حکومت وي پکې سیاست او خوخي ناخوخي ونه کړل شي. دا چې ولی حکومت تر دې دمه دغه وایس چانسلر ټاکنې عمل نه دی پوره کړی او کم داسې عوامل دي چې لامل دغه ټاکنې لا نه دي شوی. نو ډاکټر محمد شاهد چې په خبر کې د انګریزي ورسپانې د نیو سرکار هم کوي او سرکاري پوهنتونونو کې عارضي استاذي هم وای، سیاست مالک شالي او د سیاسي خلکو خوخي ناخوخي لوجي دا ټاکنې ځنډ کار شوی دی.
یو وګوره غټه مسله پولیټیکل کرایسس دی. اول یو کیئر ټیکر ګورنمنټ او بیا د دینه مخکې دا کیئر ټیکر چې سیټ اپ ولا بل راغو دا غیر نه چې دا اوس کم پرمننت دا کم سیټ اپ روان دی ګورنمنټ په سنټر کې پروینسز کې. نو دا خو بوسې اپوینټمنټ شو کی خدا د چې دا تیر د 2 کال درې کال دا کرایسس د وجې نه دا سیس ډیلی شو. دویمه خبره دا چې د جی سی فند هر سال کمیږي او بل زبر دا ویم چې یونیورسټو کې کرپشن او فیورټیزم پکې ډیر زیات دی. په یونیورسټو کې چې کوم دی نو جاب سټور په فیورټیزم کې. نو دا فاینانشل کرایسس دی، پولیټیکل کرایسس دا هم یو وجه واچي د وی سی اپوینټمنټ لیټ شو.
نو موږ وایي تیر د پاکستان تحریک انصاف صوبای حکومت کې دا څوکې خالی شوی او اعلان شوی هم وي، خو بیا هغه حکومت بیا ورپسې نگران صوبای حکومت او بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر راغلی خو لا ټاکنې نه دي شوې. نگران حکومت کې څه پریکړه شوې هم وا، خو موجوده صوبای حکومت وایي دا د نگران حکومت واک اختیار نه دي چې دا ډول ټاکنې یا پریکړې وکړي. ولی په دې لړ کې مو چکل د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان افریدی نه وپوښتل. نو د هغوی مرستیال ساجد خان د ټلیفون د لارې مشال لیډو ته وویل چې وزیر صاحب مصروف دی، خو د هغوی یو خبر پاڼه را سره شریک کړه چې پکې درز یې خپل کړی چې اول به صوبایي کابینه ته په چانسلرانو معامله وړو او بیا صوبایي اسمبلی ته چې په شفافه طریقه دا ټاکنې زر تر زر وکړي. د لوړو زده کړو کمیشن لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی رپورټ کې ویلي شوی چې پاکستان کې ټول ټال 1,450 سرکاري پوهنتون دي چې پکې شپږ شپېته یونیورسيټو کې یا خو د وایس چانسلر لپاره اضافي چارجونه ورکړل شوي دي او یا څوکې خالي پرتې دي. د سرخار اسلام آباد په نهه ویشتو یونیورسيټو کې څلورویشت مستقل وایس چانسلران دي. د بلوچستان په لسو پوهنتونونو کې پنځه وایس چانسلران او پنځه قائم مقام وایس چانسلران ټاکل شوي. دغه رپورټ تر مخه د خیبر پښتونخوا په څلور ډېر سرکاري پوهنتونونو کې لس مستقل وایس چانسلران دي، شپاړس اضافي چارجونه دي او شپږ خالی پرتې دي. د پنجاب په یو کم پنځو سرکاري پوهنتونونو کې شل دایمي یا مستقل او نهه ویشت سرپرست وایس چانسلران لري. د سند صوبې نهه ویشتو سرکاري پوهنتونونو کې څلورویشت دایمي او پنځو ته اضافي چارج ورکړل شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تروسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نېچرل د چې هغه کې هغه خزي ته نه هیڅ
څه ته حق پیژندنه په جایدان کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خډیر یونیورسيټي نه ډیر سه یو کو کالجونه خو له جنا کو دې سکولونو مها څخه مې دې لکه کم چوران دی وو
تاندې هیلي
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره.
د پکتیکا ولایت په مرکز او خوشامند ولسوالۍ د ځایي خلکو په مرسته یو شمېر لرغونی توکي موندل شوی دي. پکتیکا د افغانستان لاغه نسبتا پراخو ولایتونو څخه ده چې ډېری لرغونی سیمې لري او وخت په وخت پکې د کیندونو په پایله کې بلابل توکي موندل کیږي. بل لوري ته د پکتیکا مدني فعالان غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د ځینو نورو ولایتونو په شان په دې ولایت کې هم د دا ډول توکو او اثارو د ساتنې لپاره میوزیم جوړ کړي. نور حال نجیب الله الوخیل راکړي.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه او خوشامن ولسوالۍ کې د ځایي خلکو په همکارۍ څوار لس قلمه لرغوني توکي موندل شوي دي. د مسؤلینو په وینا په دې آثارو کې دولس خاورین منګي، یوه ډبرینه مجسمه او ځینې فلزي سکې شامل دي. په دې موندل شویو لرغونو توکو کې بیا ډبرینه مجسمه د خوشامن ولسوالۍ اړوند د منارې په سیمه کې موندل شوې ده. د فرهنګ او ګرځندوی امیر سمیع الله وسیم مشال رادیو ته وویل
په دې کې دولس دانې هغه خاورین ډولۍ ورته ویل کې او یو د اوسپنې ډولۍ ده او په دې کې په خوشامن کې پیدا شوی یو دانه بود.
یاد خاورین او فلزي آثار د پکتیکا په مرکز خرنه کې هغه مهال وموندل شول چې ځایي خلک د اوبو د یوه خامه کانل په کیندلو بوخت وو. دیاد سیمی اوسیدونکی گل خان وای کله چې دوی د لرغونو توکو نخې ولیدې نو کار بند کړ او په دې اړه اړوند دوی ادارو ته ځواب ولیږه.
بل ورته سم دازي دا سره کټ ته جوړی کرا وخت د کټوري په لای بغت جوړ سره د ټولو مزي باندې کې شو ته دې شته لاس خو بده وړه خبر او په توت سره راځي دا جاي مو پورې معلومه.
په ورته وخت کې د پکتیکا یو شمیر فرهنګیان وای چې د دې ولایت په ډیرو سیمو کې لرغونی آثار موندل کیږي. خدا چې د ولایت په کچه موزیم نشته نو د ساتنې لپاره مرکز تلګل کیږي. مدني فعال نبی کوثر وویل
دلته تر ټولو مهمه او د پام وړ مسله په پکتیکا کې د داډول آثار لپاره دی موزیم رامنځته کول دي. لمړی خدا چې د پکتیکا تاریخي آثار به خپل په پکتیکا ولایت کې وساتل شي، د پکتیکا خلک به نور هم د ډول تاریخي آثار او پارزښت او اهمیت باندې پوهیږي. دلته به داخلي او خارجي سیلانیان زلوخه کې ترڅو پکتیکا ولایت تراسي او د پکتیکا د نورو سیاحتي ځایونو د لیدلو ترڅنګ د پکتیکا موزیم هم وګوري.
بلوری ته د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د دې لرغونو توکو د ساتنې ډاډ ورکوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د دې سیمې فرهنګیانو ته د لرغونو توکو د پیژندنې او سپړنې سیمینارونه او زده کړې برنامه جوړې کړي. د یادې ادارې مشر محمد امین حذیفه وویل
بدوالو ته شخصا پکتیکاوالو ته د اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې الحمدلله موږ ډېر مخکلي یو او ډېر تاریخي آثار مو پیدا کړي دي او ان شاء الله ټول بدوالو ټول پکتیکاوالو ته دا ډاډ ورکوو چې ان شاء الله دا تاریخي آثار به ان شاء الله ساتل کیږي او پر اطمینان ورکوو. دا تاریخي موزیم ته د پکتیکا شانتي تاریخي موزیم ته ساتل کیږي او پر اطمینان ورکوو.
یاد دي وی تیر کال هم د پکتیکا د خوشامن ولسوالۍ د عمرخیل په سیمه کې د بودا ایوا وړه مجسمه موندل شوی و چې د چارواکو په وینا یې لرغونتوب د کوشانیانو دورې ته رسیده. هغه مهال د یاد ولایت د شخیل آباد په ولسوالۍ کې هم د درې سوه کلنو نهه شپېته لرغونو سکو د یوې وړې خزانې موندل راپور شوی و.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
په پاکستان کې ځوانانو په ځانګړي توګه د کوون کې د انټرنیټ د لارې بلابلو کاروبارونو په لاره مخ کړي چې پکې امازون تر ټولو ډېر مهم دی. خو په پیښور کې د یاد کاروبار پوهان وایي چې دوی په هیواد کې د خراب انټرنیټ او بجلی د نشتوالي له امله د ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه زموږ همکار وسیم سجاد په پیښور کې د آنلاین کار ماهر او یوې شخصي کمپنۍ مشر لقمان حکیم سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آنلاین کاروبار څنګه کیږي. نوموړی وایي
دا بزنس چې کوم دی ته وایي ای کامرس. ای کامرس مین یعنی هر هغه کاروبار کوم چې د انټرنیټ د لارې کیږي هغه په ای کامرس کې راځي. امازون د ای کامرس مارکیټ یو مارکیټ پلیس دی. ډفرنٹ سیلرس پکې خپل پروډکټ لګی کسٹمر ڈیلی بیسس باندې یا منتھلی بیسس باندې ورزی وال تک خپل پروډکټ اخلي.
پر پاکستان کې چې کوم خلک دي زیاتره دا سوق دي او دوی دغه خلکو ته بیا چیلنجز سدي.
پاکستان کې تا امازون یا دغه ملکونه دا علاوه چې تخپل انویسټمنټ په دغه مارکیټ کې کولای شي بلکې تاسو د کړه کړې تاسو انویسټمنټ نه نو ته د سرویسز هم ورکولای شي. نو دواړه کسان پکې دي. پہلا مسله مونږ ته دا ده چې د انټرنیټ او د بجلی ډېر غټه مسله. دویمه خبره مونږ ته د کرنسی ایکسچینج پرابلم ډېر زیات دی. ولې چې زموږ بینکینګ چې کوم پالیسیز ورکوي سپوز ډالر گچم په کم ریټ پانی اور اغاز بیا پاکستان تر وړما نو اغه معنی د ټیکسز او د سرویس او د چارجز او د بیا او د ټول ټیکسز په مدد کې معنی بلا پیسې کټکیږي. پے پال نشتا دا څنګه نور داسې بانکس دي کچر دا بانکس رال پاکستان ته نو بیا به دا پروسس نور سموث شي.
یو وخت کې داسې شو چې په پاکستان کې دنیا امازون اکاونټس چې یو هغه سسپند کړل شو یا بند کړل شو دا هغې شاته وجه څه ده؟ بیسیک بنیادی دنیا ولې په پاکستان کې په کاروبار کوونکو باندې اعتماد نه کوي؟
چې کله د امازون اکاونټونه سسپند شو سر رپورټس دا دي چې هغه 13,000 اکاونټس څه دا دي چې هغه 11,000 څه دا اگزیکټلی د امازون د آفیشلز د طرف نه سر رپورټ نه دی دغه شوی. یو خدا وا چې په 2022 کې دا فرسٹ ٹائم دا امازون اکاؤنٹ سسپینشن جی کما ریشو دا زیادہ شیوا اور دیتا سیکشن 3 ویلے کی گی دا امازون ٹرمز کے دا سا پالیسی وائلیشن دے اور دا اسپیشلی پر ڈراپ شپرز بانے لگے دلے ہو. ڈراپ شپر پر امازون کے آگا بزنس ماڈل لے چھے تخپل سامان خپل پروڈکٹ خپل انوینٹری نہ اخلے بلکہ تا په یو سپیسیفک ویب سایټ نه چې کله کسٹمر راشي تا نه پروډکټ واخلي تا سره سامان فزیکل حالت کې نوي یا تا خپل سٹور کې نیږي بلکې ته د بل ویب سایټ نه غا پروډکټ واخلي او هغه کې خپل کمیشن واخلي. نو دي کې موستلی د ډراپ شپر اکاونټ شو.
امازون یا نور چې کوم آنلاین غدي مارکیټ پلیسز دي مارکیټ زونه دي په هغه زګونو کې څومره سکوپ دی د سټونټاون لپاره څومره اپورچونیټي یا موقع خلکو ته شته دی په هغه کې؟
پاکستان لاسټ 3 ایئرز نه 40,00,000 فری لانسرز دلته جوړ شوي دي. ټاپ 3 کنټریز کې دی چې هغه د امازون فری لانسنګ کې دا آفیشیل سایټس کې دا ډاټا موجود ده چې پاکستان په اوور آل دومره نمبر آف فری لانسنګ سروسز ورکوي په دغه دغه پلیټفارمس کې. دې نه علاوه که تاسو د سکوپ خبرو کوي نو ای کامرس پلیټفارم کې یوازې امازون نه راځي. امازون موږ ځکه چوز کوو چې د هغې د پاکستان نه کار کول به نسبت د نورو پلیټفارمو لږ آسان دی. اوس که زه ای بی ویم نو ای بی اوس لاسټ 4-5 میاشتې شو چې اپروو کړی دی پاکستان چې ته به پاکستانی ریټیل جوړ. خو وال مارٹ شو، ٹک ٹاک شاپ شو، هغې نه علاوه لزارا شو، هغې نه علاوه نور داسې پلیټفارمس شو، اټسی شو، هغې له پاکستان آفیشلی نه دی اناؤنس کړی چې ته په پاکستانی ډیټیلس باندې اکاؤنٹ جوړ شو. خو بیا هم پاکستانین په دغه پلیټفارمس کې کار کوي، ډفرنٹ انویسٹر له اوورسیز پاکستانیز له سروسز ورکوي د خپل سکل په بنیاد باندې. نو سکوپ که تاسو وګورئ نو پر روان وخت کې د ای کامرس پاکستانی چې کوم 1.6 بلین مارکیټ دی هغه گرو شوی دی 2-3% فرام لاسټ 1 ایئر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه د ریډیو سره سره تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. د خبرونه نیمایت را رسیدلیو. د دې وخت مهم خبرونه دا دي چې عوامي نشتلګوند پاکستان په سیاسي نظام کې د ادارو د مداخلت پر ضد د ټولګوندیز غونډې رابللو اعلان کړی دی. دا خبره پرون د ګوند مرکزي مشر سینیټر ایم ایل ولی خان په پیښور کې یو خبري کانفرنس ته کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت او د پیښور د برښنا شرکت پیسکو په ټولو صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ د دورانیې د راکمولو لپاره په نوي مهالویش موافقې ته رسیدلي دي. اسلام آباد های کورټ د کشمیري شاعر او خبریال احمد فرحات شاه په تختولو کې د استخباراتي ادارو د کردار په اړه د دفاع د سکتر نه راپور غوښتی دی. پاکستان یو ځل بیا چین ته په دغه هیواد کې د چینایي وګړو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی دی او عرب لیگ د فلسطین په خاوره د ملګرو ملتونو د ثلثاتو ځواکونو د ځای په ځای کولو غوښتنه کړې ده. او اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې د مشال ریډیوي مجله. دا خپرونه تاسو دپاره نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال راډیوي مجله د مجلې په یو تازه غنه کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه هم په خبرونه کې تاسو لپاره معلومات، مرکه، شعر او ژباړه لرو. را سره اوسئ. د سویډن په سټاکولم ښار کې د اکرم عثمان ادبي فیسټیوال په څلورم پړاو کې د پښتو او دری ژبو غوره کیسه لیکونکو ته جایزې ورکړل شوې. د فیسټیوال د مدیریت ته معلوماتو له مخې دا ځل د پښتو څخه د پاسه شپېته لنډې کیسې ترلاسه کړې وې چې په دوو پړاوونو کې د لنډو کیسو له معاصرو پوهانو او شنونکو لخوا ارزونه وشوه. دوی د مې په پنځمه په سویډن کې د یو ادبي فیسټیوال پر مهال ګټون کې اعلان کړل. په پښتو داستانونو کې لومړی او دویم مقام دوه میرمنو ګټلې. لومړی یې رڼا زرمتۍ او دویم یې نازو پسرلی ده. دا ځل دریم مقام رحمت شاه فراز ترلاسه کړ. دا کیسې سویډنۍ ژبې ته هم ژباړل شوي او په کتابي بڼه چاپ شوي دي. درنو اوریدونکو د مشال راډیوي مجلې خبرونه اورئ. اوس درته د افغانستان د یوې ځوانې شاعري فتانه ژوند مرکه دراورو. نوموړی له تیرو څو کلونو راهیسې شاعري کوي، غزل او نظم دواړه لیکي. په نظمونو کې د میرمنو د ژوند ناخوالې بیانوي. هغې زده کړې د نرسنګ په برخه کې کړې دي او له ادبیاتو سره زیاته علاقه لري. موږ ورسره د مجلې لپاره مرکه کړې ده. فتانه ژوند، مننه چې مشال رادیو سره خبرې کوي. څومره وخت نه شاعري کوي؟
شاعري زد وخت نه، البته شاعري ورته نه سم ویلې، خو بس د تاسو د دوستانو پیرزوینه ده چې په داسې شاعري له وخت نه راایسته. تقریبا د مکتب د متوسطه دورې تر اوسه پورې پیلان خو لګیا.
صحیح. نو څومره شاعري مو کړې ده تر اوسه؟
تر اوسه پورې ولا نه پوهېږم، حساب راته دقیق نه دی معلوم. یو وخت کې ما ویلي وو لوسي بس ډېر تعداد مشولی و، خو هغه اصلیت کې کوم څه چې ما لیکلي وو هغه ټول هم صحیح نه ولو، ځکه خو ما په صحیح وو کې نیولي وو، دا زما یو اشتباه وله. دقیق حساب نه پوهېږم، ډېر به نه یم، نو کم اندازه ده.
خپل شاعري څنګه خپروي؟ تر خلکو یې څنګه رسوي؟
خپل تر خلکو پورې ځینو میډیاو د لارې هم کوم، او د فیسبوک د لارې نه هم لیږم. فیسبوک نه ډېر استفاده کوم، میډیاو دونه.
صحیح. د میرمنو په مشاعرو کې برخه اخلئ؟ تاسې میرمنې مشاعري کوئ کله؟
میرمنو مشاعري کې مخکې تر دې چې آلات شولو میرمنو ته سهولت ولو، په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم، ما ګډون نه وکړی او پیلن آنلاین بڼه باندې شزی راځي ټول سوي دی او کې ولینه کله کله برخه
یعنی تاسو هم د میرمن بهیر غړی یاست هلته چونیزی کومې غونډې کې برخه اخلي
او بلې اخلا میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړی
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسو راټولېږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې یو بل غږ اوري شاعري اوري
د میرمنو لپاره زیاتې ګټورې دي ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې د څه ته لاسرسی نه لري او خپل ږغ نه سي اوچتولی او خپله پوهاوی سي تر کومه اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري د هغوی دپاره ډېر ګټور دي د ټولو ښځو دپاره ګټور دي او بیا په پیل حال اوسني وخت کې
صحیح فتح نه شوه ستاسو خپله د نارینه شاعرانو شعر خوښېږي که د ښځینه
ولې زما لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی زما لپاره ښه شعر مهم ده او د هغوی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټولو دپاره شعر لیکي د هغوی مننه
سه پخوا داسې ویل کېدل چې میرمنو دا ټپې چې دي ټولې وایي میرمنو جوړې کړې یا ککړې غاړې چې دي یا نورې غاړې چې دي نو نن سبا څه صورت حال ده تاسو راته وایئ چې سړی ښه شاعري کولی شي که میرمنې
هر څوک چې زیات مهربان واوسي ښه احساس ولري درد د وطن احساس کړي زما په باندې هغوی به ښه شعر ولیکي
تاسو غیر مستقیم توګه باندې د میرمنو پلوي وکړه نو
نه پلوي نه کوم ده نه د سړیانو پلوي کوم نه د میرمنو خو زه وایم چې څوک چې احساس ولري درک ولري مهربان واوسي هغه زما په نظر باندې دا به نه وي چې ټولې ښځې مهربانې دي نه داسې نه منم انسان مهربان دی هغه یو ښکلی ذات ده
صحیح نو څه ته په لیدو شعر لیکي له څه نه الهام اخلي
زه زیاتره فکر کوم له حالات او طبیعت
که حالات خراب وي غمجن شعر لیکي که حالات ښه وي بیا خوشحاله شعر لیکي همداسې وي
بالکل همداسې که حالات ښه وي انسان ښه احساس لري او که حالات خراب وي انسان ته بند ښکاره خبره ده چې ښه احساس نه لري ځکه چې شعر احساس ده
صحیح فتانه ژوند تاسې نه یو شعر اورېدی شو د خپرونې په دې برخه کې
ولې
مهرباني
ولې ولې نه اتمام
نو
زه به درته یو زر نه سم به ووایم درته
مهرباني
ما مخکې ویلې صحې حالات ښه نه وي نو انسان ښه نه سي ویلی یو نظم دی وایي زما وطنه وایي زه او ته دواړه یو رنګ یو زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ ستا هم مخ څومره سپېره ده په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له ګرد چاودلي دی لک فو می از غی وطی پس پیرو خاورو می جوانده تر هر چه می ریر چه کلی را معلوم ده خاورو خوانده زما جامعه هم دشکی دلی لکستا گریوان ده چیری تو هم شکاری چی ویستاری زو هم دیر استاری شمی دا شکاره ده چی دا شکاره چی استاری کیجی سړی هسي چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه اغوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي علم پرس پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانې وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره ده په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس نګر چاودلی د لپښیوم ازغه وتی پس پیرو خاورون ژوند ته تر هر څه مډیر څه کلی را معلوم ته خاورو خونته
ډیر کوله نظم ده ډیره زیاته مننه چې مونږ ته مو واوراو نظمونه ډیر لیکي که غزل ډیر لیکي
نه زیات ز نظم لیکم البته نظم ادبی ټوټه
او غزل باندې مو تبایز مې کړی دا کوشش کوي کله کله چې ویلې کې کنه زیات نظمونه لیکم
نلیکم غزلم لیکم خو زه زیات ویل غواړم ولیکم هغه زیات په نظم کې لیکلی سم
صحیح
ځکه زیات په نظم
صحیح اورېدې شو یو غزل در نه اورېدې شو
بل موسیقی ولا شور او شرنگا ستا نامه می لیمو نسسی دل نن بیخی خوشبو خوشبو ولا هوا نن می طول و رد رات لزو تهمدا نن می طول و رد بخلو ولا خنده بخشوی ما سر تاسو دستی ما تا لند وقت گویی لی ما سر زیاد کتاب چی نه ولی سیدم موبایل نه استفاده کرد
ایلا کم خسته شعری مو داغه که دا نظم پا برنه دا که دا غزل پا برنه اصلاح لیچانه که نه لکه دا سهره گل پا بیدیا که پا خپل را توکی گی و ما غصی خپل خواهیس کاره کوی تاسی هم چانه اصلاح خیستی دا که نه
نه تکه نکم اصلاح با نخلم زکر چی از زیاتر له طبیعت سره وسم زیات وخت کی غنه لرم ډیر او ما داسې وخت هم نه درلود چې زیات از د خلکو هغه وکم مطالعه وکم او زیات خلک ولولم شاعران ولولم فکر نه کوم
صحیح مطالعه څومره ضروری ګڼه د شعر د پخېدو د پر
مطالعه اړینه ده څومره چې زه له خپلې تجربې وایم څومره چې ما ته معلومیږي د انسان شعر نه پخیږي تر څو پورې تاسو ډېر شعرونه ونه ولې او شاعر هم نسي جوړي د انسان تر څو پورې سلګونه شعرونه اته که ووایم سي زرګونه شعرونه یاد نه کې وی نه وایي کتابونه ختم نه کې
صحیح په افغانستان کې یوې میرمنې ته یا یوې نجلۍ ته د شعر ویل څومره ستونزمن کار دی د کورنۍ له خوا نه د ټولنې له خوا نه خنډونه خو به هم مخې ته وي که نه
بالکل ستونزمن کار ده بیا په خاص ډول په افغانستان کې ځکه زیاتره په شاعرانو باندې محدودیتونه دي بندیزونه دي ورباندې د زیاترو کورنیو د خوانه هغه په ځینو احساساتو باندې اته بندیز دی هغه سي حقیقي هغه نه سي سړی کولی ځکه د دودونو داسې د ډېرو کیسو د هغه نه ختم نه بالکل زیاته زما په نظر کله چې یو څوک یوه ښځه یا یو نجلۍ شعر لیکي او هغه بیا په خاصه توګه په ښځینه احساساتو کې نو واقعاً یوه مبارزه ده که زه ووایم ځکه کوم چې ماته خپله معلومیږي او زیاتره خو ستونزه هم همداه داسې زیاتره خپل احساس د نارینه وو په هغه کې قالب کې نغاړي دا یوه ستونزه هم ده سخت ده بالکل سخت ده
په دغسې سختو حالاتو کې هم موږ ګورو چې یو شمېر مېرمنې مخې ته راځي هغوی شعر هم لیکي نثر هم لیکي په میډیا کې هم ښکاره کیږي څه فکر کوئ د کورنۍ ملاتړ هغو سره وي د کور د نارینهو مرسته ورسره وي چې هغوی مخې ته راتلی شي ځلیدی شي خپله خبره تر نورو رسولی شي
ستاسو خبر تاییدوم بالکل دا یو خبر دا هم ده چې د هغوی سره د کورنۍ ملاتړ ده زیات ځکه چې کورنۍ درسره ودرېږي بیا ته کولی شي سي هر څه ولیکي او خپل احساس ورسوي تر خلکو او بل کوم څه ما ښځې اروېدلې دي په خپله هم مبارزینې دي ځکه زیاتره ما سره په دې بهیر کې څه کومې دي د هغوی څه کله کله موږ یو هغه کوو سره په خپل ژوند باندې دوی غږیږي نو بیا دوی د خپل ځان کیسه کوي نو واقعا نن زیاتره مبارزین دي په خپله حتی د کورنۍ دومره هغه ورسره نه یې ډېرې ستونزې لیدلې دي خو دوی بیا هم تر یو جایه ځان رسولی شعر یې لیکلی ده او ښه شعر یې لیکلی ده
خپل میرمن سمره یو بل سپورت کول شي په کار دی چې کزنې میرمن مخې ته راغلي چې هغه نور ته بیا لاس ورکړي لارې ورته وښایي چې هغه مشکلات چې دوی لیدلې دي هغوی یې ونه ویني.
بالکل دا یو شوغ ده نظر هم ده بته بالکل سپورت کولی شي او ارتیا هم لري یو ښځه د بلې ښځې ځکه چې هغوی یو ښځه بله ښځه ډېره ښه درکولی شي نو دا یو ښه اقدام هم ده باید همداسې و هم سي او تر ډېره حده اوس کېږي هم ځکه چې زیاتره ښځې د سینیور ښځې تشویق کوي هغوی هڅوي هغوی ته لارې برابروي چې هغوی شي روغ ښه ولیکي لارې چارې ورته ښه تر یو چای ورسوي.
دا راته وایي چې ټولنیزو رسنیو د میرمنو شاعرانو کار سخت کړی که اسانه کړی دی؟
زما په نظر اسانه کړی ډېر اسانه کړی ځکه هغوی مطالعه زیاتره کتابونو ته لاسرسی نه لري اما د رسنیو نه ډېر څه مطالعه اخلي ډېر څه ترلاسه کوي ډېر څه زده کوي او خپل هر څه تر خلکو رسوي.
صحیح. نو تاسو هم خپل شعر خلکو ته رسولی شئ د خپرونې په دې برخه کې. یو بل شعر به هم درنه اورو.
والینه اتما
ارشاد
دلته له ما سره البته زه په رښتیا یو ادبي ټوټه به ووایم که م خوښ وي.
مهربان که لنډی
لنډه ده وایي د بل ځای نه وامه زه او نه هم تېره زمانه وامه زه یا مې شعرونه او یا سندرې راوړې زه چې به هر کله له تا راتلمه عجیبه ژوند وه عجیبه مزه وه لکه مې غېږه کې ماشوم اخیستی په توره شپه د کنډوالونو په خوا نه راتلمه ستا د بدن خوشبویي مې غېږ کې کلکه نیوله چې به راتلمه تنها نه راتلمه.
ډیره ښایسته د بی ټوټه ده او ډیره مننه چې مشال راډیو ته مو وخت ورک خبرې مو راسره وکړې شاعري مو راواوروله نظم و غزل و بیا د بی ټوټه وه د دې هر څه لپاره یوه نړۍ مننه.
ستاسو نوم نړۍ نړۍ مننه بس چې زموږ د ښځو ږغ تر خلکو رسوي او زحمت باسي ستاسو نوم مننه سلامت اوسئ.
سلامت سي. دوا فتانه ژوند افغان شاعر چې د ادب په نړۍ کې د نوم زلول او ارمان لري د خبرونې په دې برخه کې درته یو شعر لرو. دا د زمزمي غزل شعر دی چې دا غي په خپل غږ کې درته وړاندې کوو.
تل زما په نام اخلي زما لالای چې کله جام اخلي او تاشپه زما د تور زلفو په څیر تاشپه زما د تور زلفو په څیر لمینانو نارام اخلي تاشپه زما د تور زلفو په څیر لمینانو نارام اخلي. چبل امکان یې دلیدلو نه وي چبل امکان یې دلیدلو نه وي څنګه په یو لبل لگا مخلی او هغه لخپل ښه عادت مجبور هغه لخپل ښه عادت مجبور ته وازما خوارې سلام مخلی وای هغه لخپل ښه عادت مجبور ته وازما خوارې سلام مخلی. نڅوک غرونه ماتوي چا پسې اوس نڅوک غرونه ماتوي چا پسې او نه په سر د چا الزام اخلي اوس نڅوک غرونه ماتوي چا پسې اوس نڅوک غرونه ماتوي چا پسې او نه په سر د چا الزام اخلي او دا وخت وهلای داسې کومې بلا دا وخت وهلای داسې کومې بلاحت څوک له ځانه انتقام اخلي. اوس پکې ستا د مینې ذکر کوي، اوس پکې ستا د مینې ذکر کوي، زړه مې دا ستا نامه مدام اخلي. څوک به دې سترګو ته دودیږي سهار، څوک به دې سترګو ته دودیږي سهار، څوک به بلا ستا د ماښام اخلي. زما د ستړي لالی ستړی نظر، زما د ستړي لالی ستړی نظر، لکه تمسه موږ په بام اخلي. او اخیری پیته چې که زمزمې ته څوک جنت ورکوي، که زمزمې ته څوک جنت ورکوي، یو به کابل بل بابا، یو به کابل بل بابا ګرام اخلي.
دا وا زمزما غزل چې خپل غزل تاسو ته وړاندې کاوه، اوس در ته ژباړه لرو. زما داغستان د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف مشهور کتاب دی چې د نړۍ په ډیرو ژبو کې ژباړل شوی دی. ما درته د دې کتاب ځینې برخې پخوا هم ژباړلې او په دې پروګرام کې نشر کړې وې، اوس هم یو بله برخه درته وړاندې کوم. په دې برخه کې رسول حمزه توف په دې رڼا چوي چې لیکوال باید یو موضوع څنګه پیدا کړي، خو په خپل جادوګر او تصویري انداز کې خبره کوي. تاسو د زما داغستان یو بل برخه واورئ چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم وتړل شي. یو ځل خدای په جاپان کې د خسته میرمنو د ټاکلو په مقابله ور برابر کړم. د حسن دا مقابله د جاپان په کاماکورا ښار کې وه. کله چې په مقابله کې برخه اخیستون کې ښایسته پیغلې زموږ له مخه تیرېدې چې یوه به یې د ښایسته نړۍ ملکه ټاکل کېده، نو ماته نا ببره خپله معشوقه را یاده شوه چې ډېره لرې په خپل وطن اوارستان کې مې پرېښې وه. ما دغو نجونو ته کتل او د هغوی حسن مې خپلې معشوقې سره تللو. په دغو نجونو کې یوې هم هغه خبره نه درلوده چې زما معشوقې لرله او زه یې لیواله کړی وم، خو د دې باوجود هم د جاپان دغه ښایسته نجونې او له منځه یې ټاکل کېدونکې د حسن ملکه زما د لیکلو لپاره یوه موضوع جوړه شوه. زه یو ځل نیپال ته لاړم. هلته مې د بود مت د مندرونو او د شاهي محلونو له لیدلو وروسته دغو دوه ویشتو چینو ننداره وکړه چې پاړی ویل کېږي په دغو کې د نړۍ د ټولو دردونو، رنځونو او خرابیو درملنه پټه ده. له هغې وروسته زه په کټمنډو کې د یوې غونډۍ سر ته وختلم. زه هلته باره په غره ولاړم او خپل داغستان راته یادېدلو. زه دا مهال دومره خوشحاله وم او دومره سکون مې ترلاسه کړو چې د لویو لویو محلونو او مندرونو شان او شوکت راته معمولی ښکاره شو. ما ته د ودانیو د فنپارو نه زیات دا معمولی غرونه لوړ، زړه راښکونکي او له سکون نه ډک وبرېښېدل. ما په دغه وخت کې انګیرله په هغو دوه ویشتو چینو کې به ښایي شفا نه وي موجوده، خو دا غرونه دي چې ټولې بیماری او د زړه ټولې خرابۍ له منځه وړي. نو په دې ډول د نیپال د بودایي مذهب مندرونه او د دې ځای غرونه هم زما د لیکلو لپاره یوه موضوع جوړه شوه. هندوستان له ډکو پکو او له پرشوره ښارونو له لیدو وروسته یې موږ کلکتې سره په خوا کې یو وړکي کلي ته بوتلو. هلته په یوه لویه میداني سیمه کې د غنمو فصل تیارو. په یوه درمن کې د غنمو وږي پر ځمکه هوار کړل شوي وو او لوی لوی غویان پرې ګرځېدل. ما په نړۍ کې د ډیرو تھیاترونو او موزیمونو نه لیدنه کړې ده، خو دومره مزه مې ترې نه ده اخیستې لکه له دې نندارې نه چې غویان په ناز ناز د غنمو په طلایي وږو قدمونه اخلي او ګرځي. ما داسې ګڼله چې زمانه په شا تللې ده. زه په داغستان کې یم او د نن رسول حمزه توف نه د پرون ماشوم رسول جوړ شوی دی. نو په دې توګه له کلکتې سره په خوا کې دا کله زما د لیکلو لپاره یو موضوع جوړه شوه. ما د انډونیزیا په غریزو سیمو کې لیدلې چې هلته په داسې انداز کې ډول غږول کیږي لکه زمونږ په داغستان کې چې خلک غږوي. د نیویارک په سړکونو مې د قافقاز داسې وګړي ولیدل چې زموږ ملي جامې په تن وي. دا یو ځانګړی اوږد کوټ وي. ما په استنبول او پاریس کې هغه داغستانیان په مړاوو سهرو کې ولیدل چې په خپله یې جلا وطني غوره کړې وه. ما ته داسې وبرېښېدل لکه دوی چې د نړۍ تر ټولو بدحاله خلک وي. ما د لندن په یو نندارتون کې هغه لوښي ولیدل چې زموږ د سیمې د لاسي صنعت نښې ګڼل کیږي. د ایټالیا په وینس ښار کې مې د داغستان د لاک سیمې د تسوفیک راکلي مشهور کرتبازان ولیدل چې خلکو یې کرتبونو ته کتل او ورته حیرانه ول. همدارنګه مې د روسیې په پیترسبورګ کې د کتابونو په یو دوکان کې د شاهمیر په اړه یو کتاب له نظره تیر شو. نو خلاص دا چې زه هر چیرته هم تللی یم نو هلته مې داسې ریښې موندلې چې یو سری زموږ له داغستان سره تړل کیږي. په یو طاقتور جنگیالی باندې که ډیر دښمنان په یو وخت حمله وکړي نو هغه له بګرانه وي چې ځان وژغوري. دا ځکه چې هغه په یو وخت د مخامخ او د شا حملو نه ځان نشي ساتلی، خو که هغه په یوې غونډۍ ولاړ وي، په غره ولاړ وي، نو دا کار اسانېږي. په داسې وخت کې یو باتور او تیز توره چولونکی د دوو او دریو دښمنانو مقابله هم کولی شي. دا غسان زما لپاره همداسې یو غار دی چې که زه پرې ولاړیم نو د هغې په سهارا زه د خپلو ټولو ستونزو مقابله کولی شم او د سختو ازمونونو زغم لرلی شم. سیلانیان چې له نورو هیوادونو واپس شي نو له ځان سره یې نوې نوې سندرې راوړې وي، خو مصیبت دا ده چې ځکه هر ځای ته لاړ شم او له هغه ځایه واپس شم نو یوازې او یوازې د داغستان سندرې مې ملې وي. زه چې کوم نظم ولیکم نو انګیرم چې خپل وطن مې له نوي سره پیژندلی دی، په یو نوي انداز مې فکر ورته کړی دی او زه اوس د پخوا پرتله زیاته مینه ورسره کوم. زما لپاره زما داغستان لا محدوده او بې مثاله دی. خپلې کتابچې نه بازا بازا ستا د خوخي سندره کومه یو ده؟ آسمان سکی غرونه، د سمندر مرغابی، ته د سپاړه سندرې وایې، د ژور ابي سمندر پاړه، د غره ټپوسه ستا د خوخي سندره د سپاړه ده، د جنگ په میدان کې د پرتو جسدونو پاړه چې زما ډیر خوخیږي. د ادب په نړۍ کې هم مرغان موجود وي، هلته بازان هم وي او سمندري مرغاوي هم وي چې د خپلې خوښې سره سم په ترتیب د غرونو او سمندرونو سندرې وایي. هر مرغه د خپل وطن او خپلې موضوع درلودونکی وي، خو په دې نړۍ کې د غرونو ټپوسان هم وي چې یوازې له ځان سره مینه لري. د غرونو ټپوسان چې د جنگ په میدان کې له پرتو جسدونو سترګې وباسي نو هغه د دې خبرې هیڅ پروا نه لري چې دا سترګې د یو باتور کس دي که د یو بې زړه. زه داسې ادیبان پیژنم چې بس یوه خبره ورته مهمه وي او هغه موقتی ګټه. هغوی نن هغه کارونه کوي چې نن ورته ګټه ورښکاري او سبا بیا هغه کارونه کوي چې د سبا لپاره یې ګټه ورګڼي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخار او چرچاپی رسیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.